السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2022 کال د فروری د میاشتې 9 نیټه ده. ملیحه میرزاده هم د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو تر څنګ دوه هفتهوار پروګرامونه قانوني لارې او د مشال راډیوي مجله لرو. خو اول خبرونه له اسرار عالم ومنو.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن او د تحریک انصاف یو سیاستوال او سینیټر فیصل واوډا نااهله ګرځولی. د خبر پښتونخوا حکومت په زم شوو قبایلي ضلعو کې د 45 نه زیاتو کالجونو ته د ټرانسپورټ د سهولت ورکولو پریکړه کړې. او له طالبانو د حکومت یوه چارواکي ویلي چې هیچا ته به له محاکمې پرته د نیونو او زورونو اجازه نه ورکول کیږي. او زه خبرونو تفصیل. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د تحریک انصاف یو سیاستوال او سینیټر فیصل واوډا نااهله ګرځولی. الیکشن کمیشن نن له اسلام آباد په خبر شوی یو بیان کې ویلي د واوډا خلاف دا ګام ځکه پورته کوي چې نوموړی غبرګ شهریت لري او په دې اړه یې غلط بیانی کړی ده. یاد کمیشن او فیصل واوډا ته امر کړی چې د قومي سمرې د غړي په توګه یې چې څومره مراد اخیستي هغه به هم واپس کوي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د 2018 کال د دسمبر په 23 د فیصل واوډا په اړه خپله پریکړه محفوظه ساتلې وه. پر نوموړي تور دی چې د 2013 کال د انتخاباتو پر مهال یې خپل امریکنۍ شهریت پټ ساتلی وو. نوموړي وروسته د قومي سمرې نه استعفا ورکړی وو او سینیټر منتخب شوی وو. د اطلاعاتو لپاره د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار بیلستر سیپ وایي حکومت د ماشومانو د حقونو خوندیتوب او پر هغوی د تشدد مخنیوي ته ژمن دی خو ولس له هم پکار دی چې په دې لړ کې خپل مسؤلیت وپیژني. نوموړي پرون په پېښور پریس کلب کې د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب په اړه جوړ شوي سیمینار ته په وینا کې ویل چې د ماشومانو د خوندیتوب ذمواري د ټولنې د هر وګړي ده.
د حکومت نه علاوه ما چې څنګه ویل د مور او پلار هم ذمہ داری ده، دا د استادانو هم ذمہ داری ده او ټولو کې زیاته زدا غړم چې دا د علما کرام ذمہ داری جوړیږي.
بیسټر سیپ له سیمینار وروسته مشال ډو ته ویل علما کرام مو هم مسؤلیت جوړیږي چې خلک د ماشومانو د حقونو پاملرنې ته تشویق کړي. یاد سیمینار د ماشومانو د حقونو د ساتنې د قومي کمیشن په نوښت جوړ شوی وو. د خبر پښتونخوا حکومت په زم شو قبایلي ضلعو کې د 45 نه زیاتو کالجونو ته د ټرانسپورټ د سهولت ورکولو پریکړه کړې ده. د خبر ضلع د ډیپټي کمشنر د دفتر ویاند انس خان د فبروري پر 8 مشال ډو ته ویل له دې سره به زرګونه زده کوونکي په سرکاري بسونو کې کالجونو ته د تګ راتګ له سهولته برخمن شي. د نوموړي په وینا په لومړۍ مرحله کې د جمرو د جینکو ګورمنټ ډیګري کالج ته یو بس ورکړل شوی دی. انس خان وایي په سرکاري بسونو کې د زده کوونکو څنګ د کالجونو استادان هم سفر کولی شي. د خبر ځای مشرانو مشال ډو ته ویل هغوی د حکومت په دې پریکړه ډېره خوشحاله دي ځکه چې اکثره وخت د ترانسپورټ د سهولت د نشوالي له وجې د هغوی جینکۍ کالجونو ته د تګ راتګ پر مهال له ستونزو سره مخ وي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي پرون شپه د شبه تحصیل په ټنډي سیمه کې د افسي ځواک په سرتیرو د سړک غاړې بمی چاودنه شوې چې پکې شپږ سرتیري جوبل شوي دي. د چارواکو په وینا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د افسي سرتیرو په سیمه کې د لټون په عملیاتو بوخ وو. د چارواکو په وینا امنیتي سرتیرو له پیښې وروسته ځوابي کاروایي کړې خو مخالفه لوري ته د اوختي زیان پړې څه نه دی ویلي. په برید کې جوبل شوی سرتیری د بنو روغتون ته لیږدول شوی دی. د برید ذمواري طریق طالبان پاکستان قبوله کړې ده. د طالبانو د حکومت یو چارواکي ویلي چې هیڅ چاته به له محاکمې پرته د نیونو او زورونو اجازه نه ورکول کیږي. دا وینا د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي له قوله د طالبانو د حکومت په یو بیان کې نقل شوې ده. په بیان کې راغلی دی چې ښاغلي حنفي پرون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي د بورا لاین سره په کتنه کې ویلي دي چې هیڅوک د صحرایي محاکمې اجازه نه لري او چاته له امر د سرغړونې اجازه نه ورکول کیږي. دا سرګندونې داسې مهال کیږي چې د اګست په 15 پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له محاکمې پرته د ښځو د حقونو د فعالانو د پخواني دولت د یو شمېر سرتیرو د نیونو او زورونو اداوې شوې دي. او اخیری خبر د کرکټ د پاکستان د کرکټ سپر لیگ د سګری ټورنمنت دویم پړاو د فبروري لسمې نیټې نه په لاهور کې شروع کیدونکې دی. په دې ټورنمنت کې شپږ ټیمونه برخه اخلي چې ملتان سلطانز، اسلام آباد یونایټډ، لاهور قلندرز، کوټه ګلیډیټرز، پېښور زلمی او کراچی کنگز نومیږي. تر اوسه ملتان سلطانز په پنځو کې د پنځو لوبو په ګټلو سره تر ټولو برجالی ټیم دی. او تر دې مهال مشال خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې اسرار العالم مومند درته وړاندې کړل. تاسو په خبرونو کې هم واوریدل د پاکستان انتخاباتي کمیشن د غبرګ شهریت کیس کې د تحریک انصاف سینیټر فیصل واوډا نا اهله ګرځولې دي. بلخوا په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو له یو بل سره ملاقاتونه کړي دي. دا چې دغه ملاقاتونو مقصد سو او بیا د الیکشن کمیشن په پریکړه کې سو ویل شول، تفصیل د مشال ریډیو خبریال طاهر خان راکوي.
د انتخاباتو کمیشن دا پریکړه لیک په اسلام آباد کې چې کله فیصله د فیصل واوډا چې دا د پاکستان تحریک انصاف سینیټر وو او وړاندې وزیر هم پاتې شوی دی، هغه ناهیل ګرځولی دی او په ده باندې دا تور وو چې د کله 2013 کال کې په پاکستان کې عام انتخاباتو ټاکنې وې، نو په هغې کې د چې کله خپل هغه د نامزدګۍ کاغذات یا اسناد داخل کړي وو، نو په هغې کې د چې د امریکا هم دا شهري دی تبه دی هغه د پټ کړي وو. یو لسم په جون باندې چې کله کاغذونه داخل شوي وو او باید چې د قانون تر مخه د دغه پټ کړي نه وي، نو د خلاف بیا یو عریضه شوې وه او په دې باندې ډېر بحثونه شوي وو. او وروسته بیا د خو یو کوشش هم کړو چې کله دا سماعت کړي د خلاف د بیا د اسلام آباد های کورټ ته هم یو اپیل کړو چې د خلاف دغه او درول شي دغه سماعت او دغه ټوله قضیه او کیس چي، لیکن هغه د درخواست هم مسترد شو دي چې کله د خبره راغلی و چې د امریکای هم شهري دي او هغه روسي خو بیا منلی و، لیکن کله چې د کاغذونه د منزور شي و درست بیا بل کاغذ داخل کړو چې د امریکای شهريت هم لري په دې کې پرېخه دي، لیکن چې د کاغذونه منزور شي نو بیا د کله دغه مسله په میډیا پر سنې او غراغله، نو د بیا د قومي اسمبلی نه استعفا ورکړه. او نن چې کوم د انتخاباتو د کمیشن فیصله ده په هغه کې دغه ته اشاره شوې ده چې د خپل د جرم پټولو لپاره د بیا د اسمبلی نه استعفا ورکړه او سینیټر دی بیا منتخب شو او فیصل واډا د کراچۍ نه د قومي اسمبلی ممبر منتخب شو او د په مرکزی کابینه کې وزیر هم پاتې شو. بیا د دې فیصله چې کله دی نه هر شو ته د امر هم حکم هم شوی دی د انتخاباتو د کمیشن لخوا چې په دو میاشتو کې دی دننه دننه چې کوم د وزیر په حیثیت کې پیسې او مراعات اخستی دی هغه او د قومي اسمبلی د ممبر په حیثیت ترخه او نور مراعات اخستی وو، هغه د په دو میاشتو کې دننه د قومي اسمبلی په دفتر کې هغه پیسې واپس کړي. بیا د کورونو چارو وزیر شیخ رشید دا خبره کړې چې فیصل واوډا به د دغه فیصلې خلاف سپریم کورټ یا سترې محکمې ته رجوع کوي.
دا خو ستاسو د الیکشن کمیشن د پریکړې په اړه معلومات وو. په پاکستان کې سیاسي آب و هوا څنګه ده؟ ځکه چې داسې خبرونه دي اپوزیشن ګوندونو د یو بل سره مهم ملاقاتونه کړي دي، پای باندې لږ رڼا واچوي. دا ملاقاتونه د څه لپاره روان دي؟ آیا په حکومت څه فشار اچولو کوشش کوي که څنګه؟
دا خبره درسته چې په حکومت د فشار اچولو لپاره مخالف ډلو پیپلز پارٹی او مسلم لیگ نوم مهمې ډلې دي، هغوی هم فشار زیات کړی دی. او 13 ورځ د ایم کیو ایم د اردو ژبو چې کوم قومي غورځنګ دی د کراچۍ، د هغې هم د شهباز شریف سره او نور د مسلم لیگ نوم مشرانو سره لیدلی وو. بیا د دغه ملاقات نه دوه ورځې وړاندې د پیپلز پارٹی چې کوم چیرمین دی بلاول بټو سره د خپل پلار او چې کوم شریک چیرمین دی اسد زرداری هم شهباز شریف سره لیدلی وو، چې د دواړو پارټیانو مخکې تعلقات لږ مشکل هم پیدا شوی وو. هم 13 ورځ بیا دغه د ایم کیو ایم چې کوم د یو ډله د مشرانو دوی پاکستان مسلم لیگ کاف مشرانو سره 14 ورځ سره وزیر اسلام لیدلی وو، دوی سره د لاندې 4 ورځې لیدلی وو. د دې چې کوم اپوزیشن خبره کوي چې دوی غواړي د هغه پارټیانو لکه ایم کیو ایم او پی ایم ایل کیو چې دا د پی ټی آی اتحادي جماعتونه دي، نو شهباز شریف چې کله 13 ورځې ایم کیو ایم خلکو سره ولیدل ناغه دا وی چې دې د مدد غواړي عمران خان د چوکې نه لری کړي او شاید خکان عباسی د مسلم لیگ نون یو بل مشر وای چې ادم اعتماد تحریک باندې غور روان دی. اخو دا داوم کوي چې شاوخوا دویش د پی ټی آی چې کوم کاوی سره ممبران دي هغه دې ته حمایت یقین ورکړي. نو بهرحال لا ډیر زیات حالت ډیر واضح نه دی، بل خو عمران خان هم اعلان شوی دی چې عمران خان به هم خپل کمپین شروع کړي، عوامي کمپین او د پنجاب نه منډي بهاوالدین نه هغه عوامي جلسې شروع کړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د جنوبی وزیرستان د سری روغې خلکو د حکومت سره له کامیابو مذاکرات وروسته خپل احتجاج پرون ختم کړ. دوی پټانګ کې تر دیارلس ورځو پورې پر لتوالې او حکومت مطالبه کوله چې د هغوی نیول شوي کسان د یا خوشي کړي او یا د هم عدالت ته وړاندې کړي. حکومت د هغوی غوښتنه ومنله او یو شمېر کسان یې پرون عدالت ته وړاندې کړل. له هغې وروسته پر لتوالو خپل احتجاج ختم کړ، خو وایي که ټول نیول شوي کسان خوشي نه شول یا عدالت ته وړاندې نه کړی شو نو د فروری په شلمه با یو ځل بیا احتجاج پیلوي. د موضوع تفصیل راته اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان سراروغه سیمه اوسیدونکي پټانګ سیمه ګرا پتر کښې دیارلس ورځنی احتجاجي درنا تیرہ ورځ په اتم فبروري هغه وخت ختم کړه چې کله د مقامی انتظامیه چارواکیو په پوځي لټون عملیات کښې گرفتار شوي کسان عدالت ته مخامخ کړل. په دغې برعکس د احتجاجي درنې یو مشر ایډوکیټ شیرپاو ماسید مشال ریډیو ته وویل
حکومت فوج نہ دے ادارے نہ مشتا خپل قصون عدالت ته پیش کړل. خدا دې کوم اجتماعی زور و او د توسه د مشال ریډیو په وساتت بنیا اوز وی زیتا ورسېد.
مشال ریډیو چې د سراروغه احتجاجي درنې مشرانو سره د مذاکرات په حواله سره د سویلي وزیرستان مرستیال کمشنر اجاز اختر سره تماس ونیولی، هغه وویل
چې کوم درنه د سراروغه ناس ته هغه سره خبرې اترې روانې وي او دوه درې نشست شو. د هغه ډیماند داو چې پنځه کسان دي چې هغه لا انفورسمنت ایجنسی سره دي، هغه باندې پراپر اف آی آر چارج شي او کوم دلته د لیګل پروسیجرز دي نو هغه یې اډاپټ کړي شي او دای دې چې کوم دینو کورټ ته پیش کړي شي. شمالی وزیرستان کے او بل چې نه هغه په ډیسټریکټ ان پای باندې با مزید هم زمون کوشش دی لا انفورسمنت ایجنسی سره باغې باندې مون خبره تر کو موست لای چې ان شاء الله هغه هم در د کورټ ته پیش شي.
د سراروغه احتجاجي درنې مشرونه دا هم وویل چې کد سویلی وزیرستان مقامی انتظامیا پروتلین کې یو هفته کې د پوز له طرفه گرفتار کړي شوی د ماسید ګلیشي قبیله دوا کسان خوشي نکړل، بیا دوی مجبور وی چې په شلم فبروري یو ور بیا په احتجاج لوس پوری کی. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د مشال ریڈیو هر ورځ د سحر لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز، لنډې سپې 2110، 15,000، 13,500، 18,380 کیلو هرتز.
د خیبر پختونخوا حکومت په لومړي ځل زمشو قبایلي ضلعو کې 50 کالجونو ته د ترانسپورټ سهولت ورکوي. د خیبر یو چارواکي پرون مشال ریډیو ته ویل په دې لړ کې لومړی بس د جمرود د جینکو کالج ته ورکړل شو. نور حال د فرهاد چینواری په رپورټ کې اورو.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې صوبایي حکومت قبایلي ضلعو کې 50 سرکاري کالجونو لپاره د ترانسپورټ بندوبست کړی او دې کالجونو ته یې بسونه اخیستي. دوی وایي په لومړۍ مرحله کې د جمرود جینکو سرکاري ډیګري کالج ته یو بس ورکړی او دې سره به د هغې سیمې د جینکو زده کوونکو د تګ راتګ مشکلات کم شي. د خیبر ډیپټی کمشنر د دفتر ویاند انس خان مشال ریډیو ته وایي
د حکومت خیبر پښتونخوا د زم شو د ازلاو د پاره چې باغې کې 50 کالجونه د هغې ته د ترانسپورټ فراهمۍ د پاره اقدامات کوي چې په دې سهولت سره او د ترانسپورټ فراهمۍ نه بعد په سکولونو اساتذه کرام او په ګڼ شمیر کې چې کوم طلبا دي هغه به د دین مستفید کیږي چې په هغه کې دروي زره چې کوم طلبا دي هغه به دین مستفید کیږي ترانسپورت سہولت چې کوم آغاز شوه دی هغه د خیبر د ګورنمنت ګرز ډیگری کالج جمرود نشوي دی چې په هغه کې باقاعده تور باندې د دې سرویس آغاز شوه دی او هغه کې باقاعده تور باندې ترانسپورت چې کوم دی هغه اساتذه کرامو ته او طلبا ته مهیا شوه دی چې دا غینه باد پکې طلبا چې کوم دی ته دور درازو لکونه انا جانه کوي نو وی دا دغه استعمالي او خپل کالج ته او کور ته پاسانه سره زی
د جمرود زدکونکو اتحادیه یو مشر صدیق اپریدای وای چې د حکومتي ګام سره با ځای زدکونکو ته ډیر سہولت پیدا شي
د دغه دیوژنه د مونږ زیاتې چې کومې فیمیل سټوډنټس دي هغه د میټرک نه بعد خپل تعلیم جاری نشي ساتلی د ترانسپورت او د نورو سہولیاتو د نشتوالي دی وجې نو دا د مونږ د پاره ډیر بهترین د مونږ د ایجوکیشن د پاره د مونږ د قبایلي اضلاع د طالب علمانو لپاره ډیر خاص ټیپ دی او خصوصا د دغه سره د مونږ د قبایلي اضلاع چې کوم فیمیل سټوډنټس دي هغه ته ډیر زیات بینیفیټ ملاو شي او د مونږ په قبایلي اضلاع کې چې څنګه د ټولو تپاته دو چې د مونږ د فیمیل ایجوکیشن شن ریشو ډیر کمادو پاره کې ډیر زیات نور وجوهات هم دی خو یو ډیر غټه وجه پکې دی ترانسپورت د سہولات نشټواله هم نو ان شاء الله چې دا ترانسپورت اوس ملاو شو نو دغه سره د مونږ میل سټوډنټس هم یو خصوصي توګه باندې واچ کندای د مونږ فیمیل سټوډنټس چې کندای دغه سره فیسیلیټیټ کیږي
په خیبر ضلع کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوونکی فعال حارث شینوار وایي چې په کار ده د کالجونو ته د ترانسپورت نه علاوه نور سہولتونه هم ورکړل شي
په کار دی چې په کم کالجز کې د سټاف کمای دی پاره کې سبجیکټ سپیشلیست اپوینټمنټ وشي د سټوډنټ سیټ زیات کړل شي ځکه چې هر کال زرګونه سټوډنټس ته د وژنې اډمیشن نه پاتې کیږي چې هغه لیمیټډ سیټس وي او هغه اډمیشن نه پاتې شي لائبریریز جوړ شي پاغه کې فرنیچر ورکړل شي هغه سکالرشپ ورکړل شي نو دا به ایجوکیشن امپروومنت وي
د خبر د تعلیم محکمه تر مخه دا محل په ټوله ضلع کې سلور سرکاري ډیگری کالجونه دي چې سباندې 15000 زده کوونکي پکې سبقونه وایي دوی وایي په دې ورستو کې د دوو نورو سرکاري ډیگری کالجونو منصوري هم شوي او دا به په باډا او لنډ کوتل کې جوړیږي فرهاد شینوار مشال ریڈیو خیبر
دا مشال ریڈیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریڈیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال ریڈیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام قانوني لارې د خبرونه د ساسو لپاره هر اونۍ بوريوال کاخړ جوړوي راځي چې ورته وښو شو
د مشال ریډیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال رادیو اونۍ ز خبرونه اورئ ز بوريوال کاکړ مو د قربه په سر کلی کوم د دې اونۍ په خبرونه کې په پاکستان کې د فیملی کورټس یا خاندانی چارو د ځنګړو عدالتونو په اړه له قانون پوهانو سره خبرې کوو پر دې خبرې کوو چې د عدالتونو ته فیملی کورټس ولي وای دا ځنګړي عدالتونه په ځینو مخصوصو ځایونو کې د مخصوص وخت لپاره وي او کڅنګ د دې ججان نارینه وي کنه شزینه ججان مقدمه اوري دلته د مقدمو طریقې کار څه دی که څوک د دې عدالت لپریکړې مطمئن نه وي بیا به څه کوي دا سي عدالتونه یوازې په پاکستان کې دي او کنه په نورو هیوادونو کې هم موجود دي دا او دې تورته د نورو پښتنو جواب اوریدو لپاره د خبرونې تر پای را سره اوسئ په پاکستان کې د نورو ځنګړو عدالتونو ترڅنګ د فیملی کورټس په نامه عدالتونه هم موجود دي د عدالتونو ته فیملی کورټس ولي وای قانون پور رحیم وزیر وای د ته فیملی کورټس په دی وای چې یوازې پکې له ازدواجی ژوند سره تړلې مسلې هواریږي
کچر تا عائلی زندگی چې موږ ورته وایو په ټولنه کې چې شذا او خاوند د دې په منځ کې چې کوم مسائل دي لکه زبر یو مثال در کما چې د طلاق مسله شو د به فیملی کور ته راځي د نکاح مسله شو د به فیملی کور ته راځي د نانو نفقه مینټیننس چې مطلب خزه خرچه غواړي کنه خرچه غواړي چې مطلب به منتلی د خرچه په قانون کې خاوند ذمہ وار دی خزه ورکړي بچو ته باور کوي هر میاشت د خرچه مسله راغله د به فیملی کور ته راځي کچرته د حق مار خبره راغله د ډاور اول اول نکان ماما کې دوی ویل چې زما دومره ډاور ورکاو پیځه لکه لس لکه شل لکه څو نه ویل د بزا سره ورکاو نو دا باندې کنه ما کې ولي کل شي کچرته خاون منکر شي بیا به کومه د خزه فیملی کور ته ځي فرض کړه مخزه خوله غواړي د به فیملی کور ته راځي نو د دې سره تړلې چې څومره ایشوز دي دا فیملی کور ته راځي
نموړی وای چې دا عدالتونه هم د نورو هغو په څیر په هر ځل کې لازمی او مستقیل دي چې هلته د ځای میرمنو د ستونزو هواری ته کار وکړي او هغوی ته انصاف ورکړي
اپا د فیملی کوټ په هر ځل کې لکه فرض کوو ته د عدالتونه قبایلی سیمو ته وغځېدل نو په قبایلی سیمو کې چې چرته عدالت وي فیملی کوټ به خامخا وي او د خزه د درسي به کېږي کنه چې د دې څه مسله ده
دا چې په دې عدالتونو کې یوازې له کورنی ژوند سره تړلې مقدمه کېږي نو آیا دا مقدمه یوازې شزینه ججانی اوري او کنه نارینه ججان هم پکې کار کوي ایڈوکیٹ رحیم وزیر وای کڅ هم د شذو د ش اظهار لپاره شزینه ججانو ته لومړی تو ورکول کیږي خو بیا هم په ځینو ځایونو کې پکی نارینه ججان هم وي
اول خبره خدا دا چې دا ضروري نه چې دا زنانه وی ججان لکه په اسلام آباد کې کم نه سي زیاتره غادي نارینه ججان دي کنه نو خدا دې چې مطلب دوی پریفر کوي چې مطلب زنانه دي
ایڈوکیٹ شاب خان وای په دې عدالتونو کې نارینه ججان یوازې د مخصوصو حالاتو پر وخت کار کولای شي
فاملی کورٹ پروسیڈنگز سمره دی دا زنانه ججان ناشتوی دا زنانه اوری او هم زنانه جج فیصله کوي دی کی سړی چې کم دی سړی ججان په فاملی کورٹ کې غا ایکسکلود دی او په هغه صورت کې چې کله ایمرجنسی وی او زنانه جج اویلیبل نیوی په ترانسفر باندې لکه یو خدا سی وی یو جج په ناست د خپل عدالت کې او هغه په چټټه باندې وی نو اخو هغه شانته نه او چې کله فرض کې یو ترانسفر شي وی او سیټ خالی وی وکټ پروت وی نو هغه سیټ چې کوم دې ټیمپرری تور باندې پسړی باندې ډکی دي شي خو ادروایز فل فلیج چې کوم ادارې ته دا بزنانه چلی دا قانون دی زنانه بغیر سړی د نشي شروعولې په خپل باندې
له نوموړي مې پوښتل چې په فیملی کوټس کې مقدمه په کوم صورت کې او څنګه کېدای شي هغه وضاحت داسې وکړ
چې کله هم یو زنانه داسې ګڼي چې را دغه د خاوند د خزي سره یا د بچو سره معاملات ټک نه دي یا الله مکا یو خاوند چې کوم دی د بلی خزي سره په تعلق کې دی یا د دین علاوه هغه خپل خزي ته یا بچو ته پوره ټایم نه ورکي توجه نه ورکي یا اخراجات نه ورکي یا د هغه څه قسمه حق تلفي کوي لګیا دی په دا غشانې صورتو کې چې کوم دی نو خزه چې کوم دی نو د خپل طرف ته یو وکیل زنانه یا سړی دا غت تبزی هغه ته خپل پوره مدعا وي هغه به دي زنانه لپاره یو داوه وتمو وایو چې هغه پیټیشن وی درخواست وي پدې کې پوره چې څومره کیسه ده اغلی کی د مہر باره کی وچ مہر ادایګی نه شوی دا مہر باره کی ذکر کای کا خرچی نان نفقه ادایګی نه شی اغه باره کی اغه ذکر کای فرض کا خپل مور کرناستوی او داغه سامان جهه سکم نه د خاون کر پروتی داغه د پروټیکشن د پاره چې کم دین او اغه درخواست اغه په دغه داوه کی ذکر پيو داوه کی دا هم راوستي شی د دین علاوه کا فرض کړه د مور او پلار دی له کوم سامان جهه سکړه دی او د اغه نه علاوه کا سکاله وغیرہ کړیا ته خاون اغستی وی دا غی ذکر وی اپ ټول ذکر پکې دارا وری او د ماشومان کا فرض کدی ماشومان وی اغه ماشومان دوی دو تیسرا په اوسی دوی تیسرا اوسی کی د اغه د پاره ماهانه خرچه دې د پاره داوه تیار شي اغه داوه د سینیر سیوجت سره جمع کیږي په ډیسټریکټ کې په ضلع کې سینیر سیوجت چې کندې نو اغه یو داوه فاملی کوټ ته واسطې
قانون پو زرغونه بډې سی وای په پاکستان او په ځنګړي توګه پښتنه ټولنه کې ډیر شزي داسې دي چې پرده کوي او د هغه لقبله عدالت ته زړه نه شکوي د دې په وینا د پاکستان آئین او قانون په دې برخه کې شذو ته یو اسانتیا هم ورکړې ده
دا تر کیسه چې یو ورته خپل کیس جمع کی مطلب چې ما دا شاندې دا مستمه ده د دې سره خپل فوټو یا دا شی یو شی لګیږي یا شناختی کارت کرنی د فوټو منو زری نه د شناختی کارت یا دې د سیزی په پرده کوي هغه کور ته راتلی نه شي نو هغه یو بنده هم ټاکلی شي چې لکه مس یو سړی اټورنی شي هغه ټاکلی شي چې زما په ځای به دا سړی به پیښیږي به دا ښځه پیښیږي زما مور یا زما بنده دا څوک شي یو بنده دا ټاکلی هم شي دا تره دغه یې مرکز دی پرولیج یې مرکز دی به ښځې ته پرده نه شي چې مې ورته یې هغه ښځه پرکړي دغه یې خو نو هغه ښځه خپله راستې خپل کیس فایل کړي لکه نور کیسونه چې کېږي داسې ولا دی خپل بیان پکښې کې واچوي بس هغه کیس دغه سي
ایڈوکیټ شاب خان ویل چې دا عدالت شزی او خاوند دواړو ته د خپلې صفایي او دفاع پر حق ورکوي او کبه هم پکې یو د عدالت لپریکړې سرغړونه کوي نو عدالت یا د انتظامی په مرسته په زور په منی
او کفرس کدا سی نیوی الکووی چیرې د خپلې خبرې درود یو خپل کیس چې کم دینو دا کنټیسټ کول غواړم نو هغه د پاره بیا کوټ کم دی له شهادت ته پر ټایم ورګی دواړه فریقین خپل شهادتیان پیش کړي یو فریق او بل فریق چې کوم یو فریق خپل شهادتونو باندې خپل مقدمه خپل دعوا او جواب دعوا ثابت کړه که زنانه ثابت کینو اغه له ډیګری ملاو شي د خپل مهر د ماشومان او د خرچې د هر سیس د پاره که خدای نه خواسته په مهر کې وشي ځاسي وی چې هغه په نکانامه کې د کرشي چې ادا شوه دی یا نور څه خبره وی او هغه ثابت نکړي شي هغه یو شپ تلری کې نور بقایا ډیګری خزل ورکړي او سړی چې کم دی حقوق زن آشوي وته مونږ وایي چې خزبه خاون سره بادیږي هغه ډیګری ملاو شي دغه دوه ډیګری درانه دوه خزه خاون باوند وي خو دې مګه پدې کې یو قسم د دې ډیګری نه انحراف کوي نو عدالت چې کم دی نو پاغی باندې هغه اورډر زبردسته منلی شي
اوس پښتنه داده چې په فیملی کوټس کې فیصله سوی مقدمه په بل عدالت کې چیلنج کېدای سي او کنه ایڈوکیټ رحیم وزیر په دې اړه قانون داس تشریح کوي
فرض کا یو پارٹی دا د دې خلاف دوی ته مطلب د خلاف فیصله وشول نو دا دوی سیول ججز وی کنه دوی اختیار د سیول ججز وی کنه فرست کلاس سیکنډ کلاس کنه نو سیول ججز چې کله دوی عدالت کې دوی کیس مخ ته ورشي دوی کیس واوري د چا خلاف فیصله راغله دوی به سینیر سیول جج ته ځي او بیا به هایکورټ ته ځي هایکورټ کې به دا ترسره کیږي دوی
د ویل د پاکستان سپریم کورټ په 2020 کال کې یو داسې پریکړه کړې ده چې لمخې په عدالتونو کې میرمنو ته اساني جوړې شوې ده
چې په کوم ځای کې اشد اوسېږي اختیار یې اشد ته ورکړې ده که اشد وایي چې په سین کې کیس کوم دا په سین کې که په پښتونخوا کې کیس کول غواړي که په پنجاب کې کول غواړي اسلام آباد کې کول غواړي او دا اختیار یې اشد ته ورکړې ده او بل دا چې په کوم ځای کې پراپر سیستم نه فیملی کورټ په دې چې کنسیشن جج سره اختیار شته چې هغه یو بل جج تاسو ول جج ته اختیار ورکړي چې تاسو د فیملی کیسز واوري
ایڈوکیټ شاب خان وای د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم د میرمنو لپاره په څه نه څه شکل کې ځانګړي عدالتونه وجود لري خو د په وینا د پاکستان عدالتونه له هغوی سره په ځینو برخو کې فرق لري
نورو هیواد کې چې کوم دی دا لکه فرق دی پاکستان کې ولا بالکل سپیسیفای کړی چې فیملی کوډ بس صرف او صرف فیملی کار فیملی کیسز دا باوري په نورو ځینو کې چې کوم دی الټ کې سیول کوټ چې کوم دی هغه سره پاورز ورکړي د فیملی کوډ سیول کوډ د زمکو کیسونه هم اوري وسره فیملی کیسونه هم اوري نو بیا په آی کی ترتیب چې کوم دنده کې پاکستان کې یې خود شوی دی چې زنانه بجچ وي نو په نور زینو کې بیا هغه جج سړی هم کیدی شي او پاکستان کې ترتیب سره د زنانه جج زکه یې خیره د زنانه خبرې او دغه مسایل چې سوي چې هغه خپل لاو زنانه ته کولی شي
قانون پوه زرغونه بړي چې وای د عدالتونو موجودګي ضروری ده خود دې په وینا تراغه هم ضروری دا ده چې میرمنې په خپل حقونو خبرې شي دی ویل چې د پخوا پرتله اوس په میرمنو کې د خپل حقونو په اړه شعور ډیر زیات شوی دی نموړي د کوټې د شار د شپږو فیملی کوټس مثال ورکوي او وای
نو په دا فیملی کوټس کې د ورځې خامخا د 15 نمبر د لیست هغه په یو لیست کې دیش کیسه لګېدلې کم از کم 15 وخت د دیش کیسه خامخا د ورځې لګېدلې په او شپږ ورځې دی په هفته کې شپږ ورځې ورکینګ دیس چې بیرته دا شپږ ورځې کې دیس چې لګېدلې نو تاسو خپل نظر وکړئ چې څنګه شې دی برادي به د دوی تاریخ ته یو لس ورځې بعد تقریبا لګېږي هفته یا لس ورځې بعد تاریخ بیرته دا شېږي راځي نو دې مطلب دا شو چې شېږي راځي خپل حقوق لراځي خپل جنگ لراځي چې په خبرې سي اصل کې خبرېدل ډېر مشکل دی
اوریدونکو تاسو د دې اونۍ په قانوني لار خبرونه کې په پاکستان کې د فیملی کوټس او د هغوی د کار په اړه د قانون پوهانو خبري واوریدې. په راتلونکو خبرونه کې به د یوې بلې موضوع په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخت زه بوریوال کاکړ در سره په مخه شکم. هر ځای چې یاست ژوندۍ خوندي او خوشاله اوسئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوس ترته اونیزه کلتوري او ادبي خبرونه د مشال راډیوي مجله وړاندې کوو. دا ځل پکې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د هند مشهور سندرغاړي لتا منګیشکر د ژوند او کار په اړه هم معلومات اوریدل شي. د خبرونه کوربه نجیب عامر دی.
د مشال راډیوي مجله د مشال رډیوی مجلې ګران اوریدونکو دا اونۍ په خبرونه کې د هندوستان د موسیقۍ د نړۍ د سرونو د مالکې لتا منګیشکر پر مړینې د پښتون سندرغاړي ګلزار عالم سره مرکه لرو.
نوی کال نه زیات عمر یو هغه لاړه. خدا دې چې دغې آواز به چې کوم دی نو د هغې اوریدونکو سره چې څومره د هغې مینهوال دي د هغې آواز هغه به وي هغې سره هغه آواز او هغه د آواز په شکل کې به هغه ژوندی وي.
په سبب کې د ارواښاد تسکین مانیروال په یاد جوړې شوې غونډې ته مو له ځانه سره بیایو. د غونډې کوربا او وتل لیکوال نورالامین یوسفزی وای
تسکین مانیروال یو کچ باندې یاد غونډم وا او بل دا چې داغه مانس غونډم وا او داغه غم غونډم وا داغه په یاد کې پروګرام وو.
د خبرونې پر وروستیو شیبو کې د رسول حمزه توف داغستان تصور ښکاره کوو. دا ونې هغه د وی خزې کیسه کوي چې وای د شاعر زوی په خبره اوس نه پويږي خو چې هغه ماشوم او د خبرو هم نو هغه په هر خبره پويدا. د دې هر څه دا ورته لپاره د مشال رادیو سره اوسې. د هندستان د موسیقۍ یو لوی استانه ولوي ده. لتا منګیشکر خپل مینوال خپاو دلگیر پرې خودل او دا د تللو د لارې ملګری شوه. د هغې پر مړینه د هند له وزیر اعظم نریندرا مودی نیولې تر عامو خلکو پورې هر چا ژړل. د 1929 کال د سپتمبر د 23مې او د 2022 کال د فبروري د 6مې ترمنځ په 29 کلونو کې لتا منګیشکر له 15 نه په زیاتو ژبو په زرګونو سندرې ویلې. وایي موسیقي سرحدونه نه مني. د لتاجي आवाज هم یوازې پر هنديانو خنه لګیده بلکې د نړۍ د نورو سیمو په شانې په افغانستان او پاکستان کې هم په لکونو مینوال لرل چې اوسې په مرګ خپري. مال وتلي سندرغاړي او په خیبر پښتونخوا کې د انګازي پروډکشن له مسول ګلزار عالم سره د لتاجي په اړه خبرې وکړې او په سر کې متر یو پختل چې پښتانه څومره د دې لوی هنرمند سره آشنا ول.
نو زه خدا فکر کوم چې دا زمونږ چې کوم دا ایشیا دا کنه آسیا چې ورته مونږ دې کې هو تقریبا هغه چې کوم نو هر چا پیژنده او دغه آواز سره علاقه درلو او آواز دغه خلکو اوریدو او خو په شو کې اوریدو. نو زه خو په کې پښتونخوا او د افغانستان خبره نه کوم. زه پورا دا ټول زمونږ چې دا کوم منطقه ده دا ټول چې کوم دی نو دا هغه خلکو پیژنده دا آواز په دغه باندې
صحیح. نو د لتا منګیشکر مړینه که څه هم دا ډېر عمر وه، نوي کالونه زیات عمر وو، او انسان چې پیدا دی خامخا به مري، خو کله چې داسې لویه هنرمند مري نو د لتا منګیشکر غوندې د هنرمند مړینه د هندي موسیقۍ د پاره یا د موسیقۍ د مینوالو لپاره څومره خلا رامنځته کوي ګلزار عالم صاحب؟
زه فکر کوم چې داسې آواز چې کوم وکنه نو دا خو لومبه خدا داسې آوازونه پیدا کیږي نه، او بیا چې پیدا شي نو بیا دا چې کوم دی نو لکه تر ډېر وخته پورې تاسو ګوري چې لکه هغې زما په خیال چې کوم دی نو شپېته اویا کاله چې کوم دی نو هغې د موسیقۍ په دغه کې میدان کې دغه د کار وکړو او ډیر ښه کار یې وکړو. او دغه باندې استاد بڑے غلام علی خان دا خبره کړی وه چې کم کم بخت کبھی بے سوری نہیں ہوتی کنا
ہاں ہاں
کم بخت کل بے سوری کی گی نا کنا دا عجیب خبر دا او مرگ ہو حق دے بے شک من مسلمان پہ سو ټول انسانان جسم نو پنڑے کی اسی کی اگر چرازی نو عجیب ہوں
بالکل
ہو بعد جس خبر وی چا گا زکل کل سوچ کو ما زما زین تے خبر راسی چ دا باز خلق چ کم دے انسانان دا نمڑ کے دیا لیکن زمان دا سوچ فکر ہو دا غمی ٹھیک نہ دے صحیح نہ دے خدا دے چی دا خو حقیقت تے نو زیم چی نمڑ کے دے دا خلق آگے کے لئے تا منگیش کر ہم دا غصی زمانگا میدیا سن سیب دا غصی زمانگا اللہ دے اور تا عمر ہو کی استاد خیر محمد سیب دا خلق چی کم دے نو چی خدا دے چی اس دا اللہ تعالیٰ پا کارنو کی انسانان کار نشی در لے ہے سی سوچ نا خو کئی او دا د چې لکه داغه یو خبره ده چې لکه هغه جسمانی تور باندې خو ستاسو خبره چې نوی کالو نه زیات عمر یو هغه لاړه خدا دې چې داغه اغداغه اواز به کوم دی نو داغه رودونکو سره چې سم داغه مینوال دی داغه رودونکو دی خو خون کی دی داغه اواز هغه به وی هغه سره اواز او هغه د اواز په شکل کې به ژوند دی.
صحیح گلزار عالم صاحب لتا منگیشکر چې کومې سندرې ویلې وي تاسې په څو برخو ویشئ؟ مثلا دا رومانوي سندرې ډېرې دي، تراژیدي سندرې ډېرې دي، فلمي سندرې ډېرې دي. تاسو چې دا کله تحلیلوئ نو څه فکر کوئ؟ دا د ځوانانو دپاره ډېرې سندرې ویلې، مشرانو دپاره، تاسو داسې دغه کولی شئ په څو برخو
ویشئ؟ دی خو یو چې کوم دی نو پوره لکه د موسیقۍ زده کړه کړې وه که نه، د موسیقۍ په کورنۍ کې پیدا وه، پلار چې کوم دی دینانات چې کوم دی هغه موسیقۍ هغه موسیقۍ سره تعلق و. بیا دې د بڑے غلام علی خان نه باقاعده د کلاسیکل موسیقۍ چې کوم دی زموږ د دې برصغیر چې کوم دی نو د موسیقۍ بنیاد دی هغه د هغې زده کړه کړې وه. او پړومبي کې د دې دغسې کیسټ ما سره پرتی دي چې هغې کې دے فلم سندرے ویلی دی خواہ کلاسیکل انداز کی ویلی دی اور آگونو کی ویلی دی. نو یو آگا دا دے چکم دے نو اڑخ تے بل اڑخ دا دے دا فلمونو آگا سندری دی چی آگا خو ظاہر خبر دا وقت سر سر دا فلم ڈیمانڈ دی دا غوی نو آگا چکم دے نو زوانانو دا پارا خدا ہر عمر تبکی دا پارا دا ہر عمر خلقو دا پارا یا کب دا فلم سچویشن سنگر اغلی دی اغلی سی سندری ویلی دی اغلی کی چکم دی نو دا غلی سندری مشتاو
سر عالم اچھی مشال رڈیوی مجلہ کی دلتا منگیشکر پر ہنر د خپل نظر سرگندونه کوله. هنرمندان امری خداغوی هنر نمری د صوابی لیکوالو او شاعرانو دروخت تسکین مانیروال په یاد د فبروری پر شپږمه یو غونډه جوړه کړې و. تسکین مانیروال چې په شاعری کې د یو ځانګړي اسلوب خاون ګڼل کې د روان کال د جنوري په لسمه وفات شوه. د پښتو ژبې شاعرانو او ادیبان وایي تسکین مانیروال لږه خو ډیره د معیار شاعري کړې او د نوموړي د مړینې له وجې د پښتو ادب او ژبې ته ډیر زیان رسیدلی. د هغه په یاد د جوړې شوې غونډې حال راته لیکوال څېړونکي او افسانه نګار نورالامین یوسف زیرا کوي.
تاسو وا امیر چې دا د تسکین مانیروال یو کچ باندې یاد غونډم وا او بل دا چې داغه مانس غونډم وا او داغه غم غونډم وا داغه په یاد کې پروګرام وو او دا د هیواد ادبی ثقافتي تړون چې د ټولې سوابه چترای دا یعنی امبریلا تنظیم دے کم چې دا تل سو تنظیمونو شریک تنظیم دے نو دا دا غید طرف نو او د ټولی ضلع په کچ باندې مشران راغلو شاعران دیوان راغلو د تسکین د قدرولو د یادولو د پاره د دې د غونډې چې دی نو زه د دې قربم او د دې د هیواد د طرف نه او د دې صدارت مطلوب احمد خان یوسفزی کولو د دې دوا مشران ملمانو یو برګیډیر ریټایر احسان صاحب او یو نن سبا چې د لوکل ګورنمنت سیکرټر دی معتصم بالله د دې نه علاوه په پریزیډیم کې چې کوم دی نو ورسره عزیز مانیروال هم ناستو او جاوید خان ورسره هم ناستو نو دا داسې و چې دا په حواله باندې تاثرات او دا نظمونه او بیا دا شاعري پکې وویل شو زمونږ یو بچی دی مونیم هغه په ترنم کې چونکې ډېر ښه سندرغاړی هم دی نو په ترنم کې د هغه غزل وې داسې یو بل ملګری یو ډېره عجیبه خبره دا وه چې نن یو مفتي صاحب راغو چې هغه د دې مارکی دی او باقاعده مفتي دی خو ادب زوکه سړی دی نو هغه پکې لا هم په ترنم کې د هغه غزل وې د تسکین مانیروال او دین علاوه چې دنه په تسکین باندې ملګرو ډېری غټوري خبرې وکړي داغه په ژوند باندې داغه په فن باندې او ځنی ملګرو پای کې خاطرې هم شریک کړي انور مانیروال په ډېر مزیدار شیلي کلو یو تخلیقی بڼه کې دا سیداغه شخصیت پیګاری و پکنه او د دین علاوه عزیز پکلا غسر چې کوم وختونه تیر شو داغه وختونو خاطرې وی غي شریک کړي ملګرو سره او په معنی چې دنه داسې خګټورې خبرې شو موږ ټول په خپل خپل ځای چې سوره ممکن ونه هغه ته یعنی دا هغه ستای نه مشو هغه ته د عقیدت ګورو نه وړاندې شو
تل تر تل په خنوم پای خاغلی او تسکین مانیروال صاحب بالکل ډیر یو لوی نوم او استاد سودسمی نه یوازې استاد سودسمی بلکې په لارو بر کې خلکو پیژند د خپل شاعرۍ په حواله د خپل ادبی الو زلو په حواله تاسو د تسکین مانیروال صاحب مړینا یا دغه دایمي جدایي لمونږ نه بدی جدایي د ادیبانو نه د شاعرانو نه د پښتو ادب لپاره سمره ځای غنی نور لمن یوسف زسه
دا سیدا کنه امیر خان چې دوه تشه پات شوې یعنی دوه تشه یا دوه خلاګانې پات شوې یو خدای چې زمونږ یار او ملګری او د محفل او ډیر خوږ انسان او مونږ د یو خپل ډیر خوږ ملګری او دوست نه هم محروم شو او د دې سره سره چې د خپل د زنګړي لب او لهجې او ډیر منفرد شاعر یو داسې شاعر چې داغه شاعري په فکری او تخیلاتی او هنري اړخ باندې ډیر زیاته میچې ور شاعري وا او دا ټیک و چې داغه شاعري داغه د ذات نه راوته وا خوشحال بابا وای کنه چې د خوشحال خټک له عشق گفتگو شي چې په لوخه کې سوي هغه ته توشي
بالکل
داغه امیجینیشن یا داغه تخیل هغه ډیر زیات پاورفل او ډیر وزنی و نو داغه په شاعري کې دا سید چې زما خیال دی چې هغه د خپل اسلوب د خپل سټایل سختن شاعر او بل دا و چې مونږه کچری هغه مونږ چا سره تقابل کول شو د اردو ژبې د صاغر صدیقی سره مونږه تقابل کول شو
نور لامین یوسف زه سپ تاسو ډیره تفصیلی خبرې وکړه ډیره زیاته مننه یو پښتنه بل کوم هغه دا چې تاسو وی چې د اردو ژبې د درویش شاعر صاغر صدیقی پشان د شاعری ونه دی آیا په ولس کې مغه رقم ما کله نزدې نه ور سره ډیره به زما بدر کې چې ناس تاسو نه کړي
څنګه چې صاغر صاغر صدیقی چې څنګه په اردو یا هندي سماج کې هغه د پاره دا ممکن و چې هغه چورلر جامع وباسي او لارشي او پچو کې کینی او دوم د منافقانه تهذیب جامع استې وي خو په وجود باندې موجود وي په تصور کې استې وي مطلب دا چې د معاشرتی یا ټولنیز ژوند چې سوره منافقتونو پاغي باندې داغه نه دیم د بغاوت یو استغاره
صحیح نور لمین صاحب داسې خلک درویش چې وی دوی د دنیا ورته بی ارزښت ښکاری نو کله کله غ خپل شاعری چې وی د دې ټولول یا خوندې کول دام ورته یو ګران کار ښکاری ښه شاعری او خپل ټولی گینه فکر نه کوي چې تسکین مانیروال صاحب ډیره شاعری بم ځای شوی تاسو چې لګه شاعری خوندې ده
داسې امکان لري چې ځنې وخت کې دا غنه چرته کې په د سیګریټ په ټوټه لیکري یا د ډبې په ټوټه لیکري هغه ته نه چرته روکه شوې لکه څنګه چې د خان عبد الغني خان بارکی ولی خان بابا وای چې لکه دا زما هغه روندار لچې دنو ایوارډ ورکول په کار دي چې د په سیګریټ په ټوټو باندې لیکل او د ډبو باندې او چیړو باندې هغه ټول را جمع کړي وو، هغه یخي وو، د پولیس نه هم بچ کړي وو، ځکه دغه دا کوریات چا
صحیح. نور لمین یوسفزی صاحب، د دوی د چاپ او ناچاپ اثر په اړه د مشال لډي اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
دا صرف یو کتاب چاپ ته د شاعرې ښه خوش سهراوي، او د نور شاعری اوس د خاندان چې کوم یو د دروازه کیږي هغه اوس د امپل سکالر هم د هغه ماته وی چې د یو کتاب د یو خ زخیم او مبسوط کتاب مواد چې دنه موجود دی هغه موږ اوس دوباره چاپ کو او یو کتاب چاپ.
نورالامین یوسفزی چې دروخه تسکین مانیروال په ادبی قد او قامت د مشال رادیو پښتنې ځوابولې. اوس راځي چې د ثوابې د یو هنرمن زلمی عبدالمنیم په غږ د تسکین مانیروال د خيسته غزل وورو. تسکین نسان
قسمت تسپار مزا، تسکین نسان قسمت تسپار مزا، تسکین نسان قسمت تسپار مزا، تسکین نسان قسمت تسپار تخت راکڑا کئی تخت
عبدالمنیم فواز مو دروخه تسکین مانیروال شیر اوریده. اوس تخبرونه په دې برخه کې د داغستاني لیکوال رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما داغستان دی بل برخه شپاړه درته وړاندې کو چې په ختمه دوه به د مشال رډیوی مجلې دا غن هم پاتې ورسیږي. د یادونو لیوی درسی څخه یو زمانہ وا چې دا وار شبي د یو تیاتر سره مې کار کاو. هغه نو داسې وخت چې موږ به په ډراما کې د کاریدونکو توکیو لکه جامو او نورو سیزونو سره کلی په کلی ګرځیدل. په ډراما کې کاریدونکو ډېر شان بکسه هم چې پر خرونو بارول، خو د دې باوجود هم ډېر نور سیزونه چوړل به ضروری وو. موږ په وګو همړل، موږ په دې توګه د ډرامې فن غرنیو خلکو ته رسولو. ما تا غورز یو شپې تل یادیږي. ما په زنو ډرامو کې داسې واړه واړه رولونه هم لوبول، خو زیاتره به زه د سټیج شاته ولاړم او اداکارانو ته به مې د هغوی مکالمې وریادولې. زه چې یو ځوان شاعر وم په هغه زمانه کې مې د نورو کارونو پرتله دا کار ډیر خوښېدلو. اداکاری د مخ حرکتونو، اشارو، کنایو او پر سټیج د پاسه ودرېدو ته به مې تل لومړیتوب نه ورکاو. ما ته به د ډرامو جامې، میک اپونه او سینګارونه بې معنا شیان ښکارېدل. ما به ګڼله چې د ډرامې لپاره تر ټولو اړین څیز د ډرامې متن دی، او ما به پر دې نظر ساتلو چې اداکاران دې مکالمې ښې یادې کړي او هغسې باید ووایي څنګه چې لازمه ده. په کوم ځای کې چې به اداکار نه کومه جمله هېره شوه یا به یې غلط ته وویله، ما به د پردې له شانه سر راښکاره کړ او په دومره تیزه به مې صحیح جمله وویله چې ټول تالار به واورېدله. بالکل، ما د متن او د ټکو ادایګۍ ته تر هر څه زیات اهمیت ورکولو، ځکه چې لفظونه د میک اپ او جامو محتاج نه وي. لفظونه له دې پرته هم خپل مفهوم نورو ته رسولی شي. په دې لړ کې یوه جالبه خاطره راته را یادیږي. موږ یوه ډرامه کوله چې نوم یې و غرني خلک، او موضوع یې دا وه چې د آوار قام تیر وخت مو پکې انځورولو. د تل په شان زه بیا هم اداکارانو ته د هغوی د مکالمو د وریادولو په دنده وم. کیسه داسې وه چې د ډرامې هیرو ایګازي له خپلو دښمنانو نه تښتي او غرونو ته پناه وړي، خو د شپې په توتم او چوپه چوپتیا کې د خپلې معشوقې سره د لیدو لپاره پټ پټ کلي ته ځي. محبوبا هڅه کوي چې هغه پوه کړي چې له کلي دې واپس لاړ شي، چې هسې نه د هغه د وینې تږې دښمنان د هغې کور ته راشي او وی وژني. خو ایګازي د هغې خبره نه مني. هغه د وزې له پوټکې جوړ جمپر خپلې محبوبې ته وراغوندي چې هغه له بارانه بچ شي، او بیا د خپلې مینې او هجران د اذیتونو ذکر په ډیر تفصیل سره کوي.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
په هغه ورځ پر سټیج د ایګازی رول ماګایف نومي اداکار ترسره کول. د محبت دغه سین ښه په درس کې روانو چې د اداکار رښتینې میرمن سټیج ته راوخته او پر خپل خاوند را باندې کړل چې د هغې د سترګو په وړاندې د بلې ښځې سره څنګه د مینې کیسې کولې. ماګایف د دې لپاره چې حالات کنټرول کړي هغه یې له مټو ونیول او نږدې پر اخکلو یې له سټیجه لرې کړه. د هغه خیال و چې ښځه به پوه کړي او بېرته به سټیج ته راوګرځي، خو ښځې په زړه کې ویلي وو چې له دې ځایه به نه ځي. د ډرامې نجلۍ د لږې شبې لپاره پر سټیج حیرانه ولاړه وه، ډرامه هم پر ځای پاتې وه او هغه نه پوهېده چې څه وکړي. زه په خپلو ساده جامو کې په خپل ځی کې ناستم. ما پتلون او شټه اغوستي وو او د کالر تګمې مې هم پرانستې وې. سلیپر مې په پښو ول. ما ته په هغه وخت کې ادا کېدونکې ټولې مکالمې په یاد یادې وې، خو په هغه لباس کې ما د اداکارۍ دنده پر مخ نه شو وړلې. خو زما په نظر تر ټولو اړین سیس خو د ډرامې متن او مکالمې وې. میکپ او جامې نه وې، نو ځکه زه تقریبا په منډه سټیج ته لاړم او هغه ټولې مکالمې مې وویلې چې ماګایف باید په دغه وخت کې ویلې وای. زه نه پوهیږم د ډرامې نندارچیان په دې خوشحاله شول کنه. کیدای شي هغوی ته یوه سنجیده ډرامه اوس په یوې کامیډۍ ډرامې بدله شوې ښکاره شوې وي، خو زه پوره مطمئن وم ځکه چې د ډرامې متن او کیسه هغوی ته پوره رسیدلې وه. ما یوه مکالمه هم نه وه پرېښې او زما په خیال دا تر ټولو مهمه خبره وه. ما ته یاد شي په همداسې یو سفر کې د اوچتو غرونو په منځ کې آباد یو کلي ته تللی وم. دا کلی ګونیب نومیږي او ښه مشهور دی. تاسو خو نه پوهیږئ چې د دې شاعرانو خپلو کې سره ورورولي وي. ما اورېدلی وو چې په ګونیب کلی کې هم یو شاعر اوسیږي، خو ما ورسره کله نه و لیدلی. زه د هغه لیدو ته ورغلم. هغه رانه هیله وکړه چې تر څو موږ په هغه کلی کې یو زه دې د هغوی په کور کې پاتې شم. قربانو زما دومره خدمت وکړو چې زه بیخي وشرمېدم. ما نه غوښتل چې دا خلک دې زما سره دومره په عذاب شي او خپل ضمیر یو ډول ملامتولم. زه په ځانګړي ډول د شاعر د مور زحمتونو ډیر خپه کولم چې له ما سره ویستل. د رخصتېدو پر مهال زما ملګری شاعر د کوم کار لپاره وتلی و. زه یې مور ته ورغلم او هڅه مې کوله داسې مناسب ټکي پیدا کړم چې زړه یې خوشحاله شي. موږ دواړه په کوټه کې یوازې وو. زه پوهېدم چې یوې قافقازۍ مور ته تر دې د خوشحالۍ کومه بله خبره کېدای شي چې خلک یې د زوی ستاینه وکړي. حال دا چې د دغه شاعر ملګري په اړه زما نظر بل څه و. بیا هم ما په شرمېدو کې د نوموړي ستاینه شروع کړه. ما ورته وویل ستا زوی یو ترقي پسند شاعر دی او په عصري موضوعاتو ښه نظمونه لیکي. مور په خپان داس کې زما خبره کټ کړه. راته وویل کېدای شي هغه یو ترقي پسند شاعر وي، هغه صلاحیت نه لري. دا ممکنه ده چې د هغه په شاعرۍ کې به ټول عصري موضوعات شامل وي، خو زه چې کله هم لولم نو ماته خوب راځي. رسوله ته لږ پام وکړه. کله چې زما زوی وړوکی و او خبرې زده کولې او زه په خبرو نه رسېدم، خو بیا به هم په اورېدو زه خوشحالېدم. اوس چې هغه نه یوازې دا چې خبرې کول زده کړي بلکې شعرونه هم لیکي، نو زه پرې هیڅ ډول خوښي نه احساسوم. تا به اورېدلی وي چې د ښځې عقل د هغې د کمیس په لمنه کې وي، تر څو چې هغه ناسته وي عقل محفوظه وي، خو چې ودرېږي نو عقل هم ترې لاندې وښویږي. زما د زوی هم دا حال دی. کله چې هغه د ډوډۍ په میز ناستی نو د سړو په شان ښی خبرې کوي او زوی په شوق اورم ورته غوږدم، خو چې هغه پاسېږي د خپل لیکلو میز ته روان شي ټولې ښکلې زړه وړونکې او اسانې خبرې ترې هېرې شي او یوازې یادونه یې پاتې کیږي. بیا هغه بدرنګې سپورې بې کیف او بې مزې خبرې کوي. د یوې مور د دغو خبرو په یادولو سره زه دعا کوم چې الله پاک دې ما کله هم له خپلو خبرو څخه نه محروموي. زه داسې لیکل غواړم وکم چې زما ټول شعرونه، زما دا کتاب یا چې څه هم لیکم، زما مور او زما خور پرې پوه شي او خوښې کړي. یوازې دا نه، بلکې زه دا هم غواړم چې زما د غرنۍ سیمې هر کس چې زما افکار لولي نو چې پرې پوهیږي او خوښوي. زه نه غواړم خلک ستړي یا بور کړم، بلکې زه خو پر هغوی خوشحالۍ ویشل غواړم. که زما ژبه خرابه شي، خپل تودوخې وبایلي، بې کیفه شي، یا که په لنډوی وایم، که زه خپله مورنۍ ژبه خرابه کړم، نو دا به زما د ژوند تر ټولو خواشینونکي حادثه وي. نور بیا
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ
سبر کم سبا میں جڑ